د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دا دوه ساعته خبرونه پرله پسې د ازادي رادیو د 19 پروګرام د روختیا د ژوند شتمنی لپاره ځانګړی دی. زما همکار نوریاس نوری د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت د خبرونو د اورېدو بلنه درکوم. لومړی د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د بغلان ولایت په بنوی آب اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یوه وسلوال نښته کې شپږ کسان ووژل شول، او د شمالي کوریا مشر له پوځي چارواکو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پوځي احضاراتو په اړه بحث وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې یوازې سوله ایز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي د پاکستان د یو سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان لپاره دعا کوي. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت سمدستي د دې اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حملې نه کوي. ولسمشر اشرف غني نن په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلولو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو ویاند هم د دې اوربند هرکلی کړی. د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یوه وسلوال نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزی ازادۍ راډیو ته ویل چې نښته د اختر له لمانځه یو ساعت وروسته په خوشدرې سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې شوې. ښاغلی عزیزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې پولیس سیمې ته استول شوي او موضوع به له څېړنې وروسته روښانه شي. د بګرام پر هوایي اډې نن له غرمې مخکې د توغندیو برید وشو. د راپورونو له مخې دوه بی ام یو ډوله توغندي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو، شاوخوا 11 بجې د بګرام پر هوایي اډې چې د نړیوالو ځواکونو لوی مرکز پکې دی توغول شول. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان الوزی احمدي د دې خبر د تایید ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویل چې دا توغندي بګرام اډې ته نږدې راپریوتي دي او تلفات نه لري. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د هنګ کنګ پولیسو نن د دیموکراسۍ د پلوي مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهون کې غاس خکار واخیست. زرګونه کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره د هنګ کنګ لارو کوڅو تر وتلې چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. پکینګ د پنځمه په ورځ په هنګ کنګ کې د ملي امنیت د قانون چې د چین استخباراتو ته په هنګ کنګ کې د فعالیت امکان برابروي د نافذېدو وړاندیز وکړ. د اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د یوې هڅې په سترګه کتل شوي. دا مسله به د چین او متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپړو پوځي مشرانو سره په یو غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او وسلوالو ځواکونو ته د پوځي احضاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې کیم جونګ اون د کارګرانو د واکمن ګوند د مرکزي پوځي کمیسیون د غونډې مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم هغه عکسونه خپره کړي دي چې نوموړی په توره دریشۍ کې د وینا پر مهال ښیي. دا ظاهراً په تیرو شلو ورځو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا شپږ دیرش کلن رهبر په عام محضر کې څرګندېږي. په یو عکس کې په عمر پاخه جنرالان چې تیاره شنې پوځي جامې اغوستي دي هم په داسې حال کې لیدل کیږي چې د کیم له خبرونو نوټونه اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې د کیم د خراب روغتیایي حالت په اړه اوازې هم وروسته له هغه ناسمې راووتې چې د نوموړي د کیمیاوي سرې د یوې فابریکې د کار د بشپړېدو په غونډه کې ګډون وکړ. او د اسرائیلو د صدراعظم محاکمه نن پیل شوه. بنیامین نتانیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې دا یې سیاسي دسیسه بولي محاکمه کیږي. نتانیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی باید د بیت المقدس په یوه محکمه کې حاضر شي. دا محاکمه یوه